لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په جلال آباد ښار کې د نننۍ ډله ییزې حملې د وروستي حال په اړه معلومات درکړو. د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام، پر نورو موضوعاتو راپورونه او د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
سرکم د څو مهم خبرونو سرخطونه. د کورونی چارو وزارت په جلال آباد کې وسلواله نشته پاتې رسیدلې. په هرات کې د جمهور رئیس د دریو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین پر دفترونو حمله شوې دي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین او روسیا ستاسو د کریمیا د لانجې پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه. د هم بشپړ خبرونه. د کورونی چارو وزارت وای په جلال آباد کې په لومړی امنیتي حوزه او د ولایت مقام باندې حمله کوونکي لمنځه تللې او نشته پاتې رسیدلې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې کڅه هم د دې نشته د تلفات په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې امنیتي ځواکونه اوس سیمه تصفیه کوي.
هلته پولیس به له شک چې لاس په کار شوی هم دی، مهاجمین له بینه تللې دي، وضعیت اوس آرام دی. او هلته پولیس سهار تصفیه په حال کې چې سهار تصفیه کوي.
د جلال آباد د مرکزی روغتون مسولینو څو شپې مخکې ازادۍ رادیو ته ویل چې د نشټې لسمی دوی ته دوه مړي او شل ټپیان وروړل سوي دي. د پېښنن سهار 15 بجې وروسته لاغې پیل سو چې طالبانو د جلال آباد شهر د لومړی امنیتي حوزې مخې ته یو موټر بم چاودنه وکړه. وسلوال طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ چې چرته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري تړون لاسلیک نسی، وضعیت به ډیر خطرناک شي. اندرس فوګ رسموسن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل په افغانستان کې د بارونی ځواکونو پاتېدل له همدې تړون سره ارتباط لري. رسموسن زیاته کړه چې له افغانستان به د بارونی ځواکونو لوټلو سره افغان دولت ته ګران شي چې خپل امنیتي ځواکونه وساتي.
We have built Afghan security forces to a level of
موږ د افغان عسکرو او پولیسو شمیر شاو قادرینی ملک تر سوالې دی چې د دې ځواکونو د لګښت واس افغان حکومت نه لري. نو که چیرته دوی نړیواله مرسته تر لاسه نکړي، د هغوی ماشونه نشي ورکولې. زوایم چې دا به ډیر خطرناک وضعیت وي.
ل امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اتزندول دي. د هرات امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د جمهور رئیس د دریو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین پر دفترونو حمله شوی دي. د هرات د امنی قماندانۍ وایاند عبدالرؤف احمدی ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو پرون په شینډن ولسوالۍ کې د عبدالرب رسول سیاف او زلمی رسول د کمپاین پر دفترونو د چاودیدونکو موادو په واسطه حمله وکړي، خو چاته زیان نه دی اړولی. احمدی وای په همدې تړاوې دوه کسان نیولې او دوی په خپل جرم اعتراف کړی. نو موړی د غرس وای په اسلام قلعه کې بیا تیرش په شاوخوا یولس بجې د جمهور رئیس د بل کاندید اشرف غنی احمد په انتخاباتي دفتر راکټي بریډ سوي چې دا بریډ هم ځاني تلفات نه لري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې له نیپال سره لوب وکړي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لوبه د کابل په وخت مبشین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان په الف ګروپ کې دی او تر دې مخکې په خپل ګروپ کې له بنگلاديش څخه لوبه بایللې او له هانګ کانګ څخه ګټلې ده. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینه بهرنۍ اسارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 55 پوله، یو یورو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1512 افغاني. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د اوکراین او روسیا استازو د کریمیا د لانجې پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف د امنیت شورا غونډې ته ویل چې له روسیا سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل یو غیر مشروع کار او د تشدد لالارې د اوکراین د قلمرو جلا کولو ته د قانوني حیثیت د ورکولو یو هڅه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل د کریمیا خلکو په یو نظر پښتنه کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره رای ورکړی ده. چورکین ویل چې له دې نظر پښتنې سره د 1945 کال هغه تاریخي بې عدالتي چې کریمیا د پخواني شوروي د رهبر نیکیتا خروچوف د یوې قلمي صحوې په نتیجه کې اوکراین ته ورکړل سوی و اصلاح سوه. اخوا ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې د امریکا د پوځي اقدام احتمال رد کړی. ښاغلی اوباما پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې امریکا به په اوکراین کې په پوځي اقدام کې ښکېله نسی، خو ویل واشنگتن به په اوکراین کې د مداخلې په خطر پر مسکو خپل ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته سفر وکړي. دا سفر د کیف او مسکو ترمنځ د اوکراین د کریمیا د جلا سوي سیمې پر سر د کړکیچ د حل لپاره د هڅو یوه برخه بلل شوی، او نوموړی به سبا ته د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف او صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره د خبرو لپاره کیف ته هم لاړ سي. د پداسل کې د چې روسیې د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورتونو ورکول پیل کړی دي. مسکو وایي چې د کریمیا اوسیدونکي اوس د روسیې اتباع دي. په عین وخت کې اوکراین ویلي دی چې تر دې وروسته چې کوم روسان له اوکراینه لیدنه کوي باید ویزه واخلي. اوکراینی چارواکو همداراس ویلي دی چې اوکراین به د روسیې په مشرۍ د مشترک المنافع هیوادونو له سازمانه ووسي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې سوي دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسي پلوه مشرانو په کریمیا کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې کریمیا د روسیې د خاورې جز کړه. لوی دیزو هیوادونو له روسیې سره د کریمیا یو ځکه د لغندل دی او ویل دی چې مسکو ته به سزا ورکړي. او روسي خبرم ده چې د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوده پر مهال یو درلسکلن هلک وژل سو. د مصر د روغتیا وزارت یو چارواکی ویل عمر علي محمد پرونه غوښت وژل سو چې د لرکلیسوي ولسمشر محمد مرسیم لاټړیو محصولانو د قاهره په جنوب کې له پولیسو سره نشته وکړه. د تیر کال د جولای لمیشره په دی خوا چې محمد مرسی له ولسمشری لری سوی دی وخت په وخت د حکومت مخالف مظاهره کوونکي لمنیتی ځواکونو سره نشته کوي. د مصر پوز د مرسی د ملاتړیو د ځپل په لړ کې د دسمبر په میاشت کې د اخوان المسلمین فعالیت منع کړ، خو په څوپدې ډول د مرسی ملاتړی وځپی. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې په جلال آباد ښار کې په لومړی امنیتي حوزه نن سهارنۍ ډلې حمله پای ته ورسیده. په دې اړه به ورستی معلومات درکړو. د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د افغان میرمنو د ونډې پر کموالی د یوې نړیوالې مؤسسې د راپور له جزئیاتو به خبر شئ، او په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ والی د ښوونځیو فعالیت ته د اجازه ورکولو له کبله د طالبانو مننه کړې.
موږ په هر ځای کې ویلې دي چې د کونړ طالبانو یوازې نه زمونږ نه هیلې او مننه غدا ده چې د زمونږ کونړ یوازې نه ولر چې تر اوسه پورې مکتبونه پکې نه دي بند.
د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام کې به واورئ چې د بي سرحد ژورنالستانو ټولنې د انتخاباتو په درشل کې د خبريالانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اونۍ کې د حقیقت څه دی په خاصو راپورونو کې په دې اړه بحثونه لرو چې پلازمینه به تر څه وخته بې کانالیزاسیون وي.
زړه خارو کې امکان نه لري تر هغه وخته پورې چې زړه خارونه د ماستر پلان مطابق په نقشه باندې جوړ نشي او د هغوی اپګریډ نشي یا هغوی ته ساحه پیدا نشي.
د راپور او د انصاف پلټه کې 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په جلال آباد ښار کې نن سهارنۍ ډلهیزه حمله د وسلوالو برید کوونکو له وژنې سره سم پای ته ورسېده. نن سهار شاوخوا 15 بجې یوې وسلوالې ډلې د جلال آباد ښار پر لومړی حوزه او له هغه ځایه د ولی پر دفتر برید وکړ. همدا شېبه په جلال آباد ښار کې د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون پر مستقیم ارتباط را سره دی. فکر کوم چې په جلال آباد کې زموږ له خبریال سره مستقیمه ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه. دا مشکل تل موږ له خپلو خبریالانو سره د اړیکو په ټینګولو کې لرو. په هر صورت ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه وایي چې غواړي د افغانستان د انتخاباتو څارنه په زرګونو کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو وکړي. دغو انتخاباتو ته څه باندې دوه اونۍ پاتې دي او یو شمېر کاندیدان ویره لري چې درغلی به پکې وشي، خو هغه ادارې چې څارونکي استوي کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې دوی به هڅه وکړي دا انتخابات په شفافیت ترسره شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه ژمنه کوي چې د وري په شپاړسمه به د انتخاباتو د څارنې لپاره په زرګونو څارونکي وګماري. د دغې مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل موږ خپل څارونکي هرې سیمې ته له اړتیا سره سم استو.
زموږ پلان همدا دی چې لس زره ناظرینو په خوښه کې به په ټولو ولایت څلور دېرش ولایتو کې یو، خو په هر ولایت کې به زموږ هغه د پوشش کچه او تعداد د ناظرینو متفاوت وي.
سپینغر زیاته کړه چې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه به دغه لس زره کسان وروزي څو د انتخاباتو سمه څارنه وکړی شي او بیا به یې ولایتونو ته ولیشي. بل لور ته د افغانستان د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اروپایي ټولنې او سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له هیوادونو غوښتي دي چې څارونکي افغانستان ته ولي شي. اروپایي ټولنې اعلان کړی دی چې افغانستان ته یو 15 کسیز پلاوی استوي څو د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په څارنه کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د دغو څارونکو مشیبه په اروپایي پارلمان کې د هالنډ استازی تی اس برمان کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن وایي چې دا انتخابات مهم دي او دا لومړی ځل دی چې په ډیموکراتیک ډول په افغانستان کې واک انتقال شي. جانداد سپینغر وایي چې د بهرنیو څارنه په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د انتخاباتو اهمیت زیاتوي، خو د درغلیو ډیره مخه کورني څارونکي نیولی شي. د افغانستان د 2009 کال په انتخاباتو کې بهرنیو څارونکو د درغلیو خبره رسنیو ته وکړه چې بیا یو شمېر صندوقونه قرنټین شول او نږدې یو میلیون رای چې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه کارول شوې وې باطلې اعلان شوې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران وایي دوی ته وسلوالو طالبانو ویلي چې حکومت د پغرنیو او لرې پرتو سیمو کې زده کوونکو ته هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په اوارو سیمو کې یې برابرې کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته ورته د اوبخې دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشران او اوسیدونکي وایي دوی ته په یاد ولسوالۍ کې پراتو وسلوالو طالبان ویلي چې د خونځیو او ښوونکو ساتنه به کوي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کیږي.
هغه مکمل د خبرې تضمیم کوو چې مونږ د تضمیم کوو هر څوک سره راځي یا دی راځي په هر قسم د چې ګوري مونږ سره حمایت کوو، خلکو سره چې راشي او د خپل مکتبونه وګوري مونږ دغه حمایت کوو.
دا خلق راتلون تاسو سره شي چې کوم ځای لازم هغه لمنګور
دا چا ویلې
دا د طالبان
د کونړ والی شجاع الملک جلالا زادې راډیو ته ویل لومړی په کونړ کې وسلوالو طالبانو څخه مننه کوي چې تر اوسه د تعلیم مخنه د نیولې او همدا وجه ده چې د ولایت په څوار لسول سوالیو کې ټول خونځي فعال دي.
او مونږ په هر ځای کې ویلې دي چې د کونړ طالبانو یوازې نه زمونږ نه هیلي او مننه هغه داده چې د زمونږ کونړ یوازې نه ولایت چې تر اوسه پورې مکتبونه پکې نه دي بند، نو هغه هم دغه همکاري زمونږ نه غوښتل مونږ ته مننه کوي.
والی وایي هڅه کوي چې د غازی آباد ولسوالۍ په ګډون په ټولو لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او کوم ښوونځیو کې چې مسلکي ښوونکي نشته هلته مسلکي ښوونکي په دندو ګماري.
وایو هیات ته ان چې هغه مناطقو کې چې نارامي دي والته مکتبونه جوړو دي د لپاره چې مکتبونه او د معرف وروسته پاتې نه شي. یو هیات مې ته ولګ چې لاړ شي دا غو څه کم بوده دي علاوه د دې نه چې د معرف خپل سهم دی ولور کړی کېږي زما ان شاء الله فوق العاده کومه کومانن رئیس د معرف سم ویلې کوم مکاتبو کې چې موږ رسمي مالک کم بوتي هغه ته به کومه رسمي معلومات پیدا نکلو نو موږ قراردادي معلومات لګو تر څو چې زمونږ معرف او زمونږ مکاتب بند نشي. ان شاء الله تعالی چې زمونږ په توان کې چې څو د اواره د مکاتبونو موږ به دا مناطق ته چې هلته دسرسی نه کېږي اوس هم کومک طریقې که شخصي او که د معارف په حساب باندې که هر طریقې
په غازی آباد ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسله وال طالبان زده کوونکو ته په ښوونځیو کې د زیاتو اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د کونړ په ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي او یو شمیر دینی مدرسې فعال دي او د 200 په شاوخوا کې زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د جلال آباد ښار د نن سهارنۍ حملې په اړه د تفصیل لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. شینواری صاحب، د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت له نن سهارنۍ حملې وروسته څنګه دی؟ د کورنیو چارو وزارت له ویان سره چې موږ مرکه وکړه ویلي چې حمله نوره پای ته رسېدلې، ستاسو معلومات هم همدا تاییدوي؟
بله، رښتیا هم نیم ساعت وړاندې دغه ډزې چې کېدلې هغه ودرېدلې تر اوسه پورې، خو لا هم لارې چې د ولایت مخکې تېرې شوې دي د عمومي لارې په بشپړه توګه بندې دي. صاحب در څه کرام نتیج ځواکونه راغلي دي او ساحه محاصره کړې ده، ولې د اولې اولې مرې چې کله سهار وختي وسوالو طالبانو برید ورباندې کړی او سوال ورنه وچي، هلته اوس هم هغه ساحه د شک لاندې ده او نتیج ورګن له بهر څخه ساري او داسې ویل کېږي چې هم چې رسمي توګه باندې امنیتي چارواکو مرکې رسنۍ ته نه دي کړي، خو داسې ویل کېږي چې اوس هم وسوال شتون لري. او دغه څو شپې وړاندې د وسوال طالبانو ویل سفیر مجاهد هم دا خبره وکړه
د تلفاتو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ هماغه دوه وژل شوي او اتلس ټپیان، همداسې ده که څه تغییر راغلی پکې؟
نه، تلفات شمیره زیاته شوې ده. د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همین ظهیر وویل چې شاوخوا سل تنه ته زخمیانو څېره ورسېده، چې په سل تنه کې لس تنه هغه کسان چې هغوی زخمونه سرسري وو او درملنې وروسته رخصت کړي دي، او څلور تنه وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په دغه وژل شوو کې یو د خپله د لومړي امنیتي حوزې عامر هم پکې شامل دی چې هغه مړ شوی دی.
بله، او د وژل شویو کسانو کې ملکیان دي که د پولیسو افسران او سرتیری؟ دا معلومات شوی؟
نه، دغه دقیق ارقام اوسه په رسنۍ ته نه یې شریک کړي، خو په مرکې هم نه ده کړي. خو دا چې په لومړۍ امنیتي حوزې باندې فیس شویو ته ملکي وګړي شتون نه لري، نو دغه امکانات زیات لیدل کېږي چې دغه تلفات ټول امنیتي ځواکونو ته رسېدلي دي.
ډیره زیاته مننه کوو. قدر من اوریدونکو، په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د نن سهارنۍ وسلوالې حملې وروسته د جلال آباد ښار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم جلال آباد ته ځو. په جلال آباد ښار کې له څه باندې 1500 ځوانانو څخه د پولیسو اکاډمۍ ته د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. چارواکي وایي چې بریالي ځوانان به چې هغه کسان چې په دې کانکور کې بریالي کیږي هغو ته به د پولیسو په اکاډمۍ او همدې ترتیب ترکیې ته د شپږ میاشتني کورس امکانات برابرېږي. په دې اړه بیا هم شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې له 12 ټولګیو څخه فارغ سلګونو ځوانانو په هغه ازموینه کې برخه واخیسته چې د بریا په صورت کې به د پولیسو اکاډمۍ او د ترکیې شپږ میاشتني کورس ته لاره پیدا کوي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د یادې ازموینې پر مهال وویل چې دغه ځوانان به د زده کړو د بشپړېدو وروسته د پولیسي افسرانو په توګه به پر دنده وګمارل شي.
ننګرهار ولایت جلال آباد په ښار کې د ختیځ زون په سطح هغه ځوانان راغلي دي چې د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ لپاره د 1500 شل نفر څخه به امتحان واخیستل شي. د دې جملې څخه هغه ځوانان چې د پولیسو اکاډمۍ ته فارغېږي هغه 4 کلنه دوره ده چې هغه به لیسانس په درجه او د دوهم څارن په رتبه باندې فارغېږي، او هغه ځوانان چې د ترکیې د شپږ میاشتني کورس لپاره زی هغه کامیاب کیږي هغه بشپړ میشته کورس وای او رتبه به دوم ساتن من وی.
بل خو د ننګرهار والی مولوی عطا الله الدین د امنیتی ځواکونو لیکو ته د ځوانانو ورته غاډینو بال او په خبره یې چې همدا ځوانان کولای شي چې په هیواد کې امنیت ټینګ او د ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي.
ډېر خوشاله یم چې د مملکت د ترقۍ د ودې او انکشاف لپاره اکاډمیک ماحول کې نن د هغه غونډې شاهد یم چې انشاءالله د دې امتحان په نتیجه کې به زموږ یو تعداد ځوانان د لوړو اکاډمیکو زده کړو لپاره په داخل د هیواد او د هیواد نه بیرون تعلیمات ترسره کوي. افغانستان د خاورې بشپړتیا د ستاسو ځوانانو پورې تعلق لري.
د امنیتي چارواکو په خبره دغو ځوانانو ته د زده کړې تر څنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې شوي او دا رنګه یادو محصلینو ته به په لومړي کال کې 1000 افغانۍ او په همدې ترتیب تر څلورم کال پورې به تر 2500 افغانۍ او میاشتنی تنخوا هم ورکول کیږي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د بی سرحد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو مخکې یو راپور خپور کړی او په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. راپور د انتخاباتو په ورځ د خبری رسنیو د ازادۍ مسله څېړلې او وایي چې په انتخاباتو کې د خبری رسنیو ونډه ډیره مهمه ده. راپور زیاتوي خبریالان به د خلکو د خبرتیا په مقصد له زیاتو خطرونو سره سره د رایو له مرکزونو او په مجموع کې د انتخاباتو د عملی په اړه راپورونه خپره کړي. د دې راپور جزئیات جناقا الکوزای اوروي.
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې عمومي منشي کریستوف دلوا وای په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې ترسره کیږي د خبری رسنۍ ونډه پکې ډیره مهمه ده. خطرونو، درغلیو او اداري فساد ته په کتنې خبری رسنۍ به په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ناظر او څارونکي په توګه خلکو ته د معلوماتو رسولو په کار کې ډیره مهمه ونډه ولري. د بی سرحد خبریالانو اتحاد وای په افغانستان کې پر خبریالانو باندې د هغوی د کار په جریان کې حمله او ګواښونه زیات شوي دي. د فبروري له میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په کابل، هرات او مزار شریف کې پر خبریالانو باندې د حملو او ګواښونو لشلو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په دې حملو کې د کاندیدانو ملاتړي هم مسؤول بلل شوي. د بی سرحده خبریالانو اتحادیې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره په پښتو او دری ژبو یو لارښود هم خپور کړی او د راپور ورکولو په اړه پکې ځینې مهمې لارښوونې شوې. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او حملو عاملانو ته د سزا نه ورکول غندلي او دا هم لیکلي چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 19 تنه خبریالان د راپور ورکولو په جریان کې وژل شوي دي. دوی وای په ډیرو مواردو کې خزینه ژورنالیستانې ګواښل کیږي او د تاوتریخوالي قرباني کیږي. دا مهال په افغانستان کې 13 تنه خزې خبری رسنې پر مخ وړي او ډیرې شخصي دي. د بی سرحده خبریالانو اتحاد وای افغان حکومت اصلا باید په دولتي سکتور کې خزو ته په سلو کې 13 ونډه ورکړي، خو تر اوسه په افغانستان کې د 18 دولتي خبری رسنیو یوه مشره هم خزنه ده ټاکل شوې. د بی سرحده خبریالانو اتحادیه په راپور کې وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د خبریالانو پر وړاندې د شخړو او جرمونو په اړه تحقیقات وکړي او هغو عاملانو ته چې تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې باید سمدستي سزا ورکول شي. د پولیسو، څارنوالانو او قاضیانو ترمنځ باید همکاري لا ښه شي تر څو د خبریالانو پر وړاندې د شخړو عاملان ژر عدالت ته وړاندې شي او دغه راز له انتخاباتو مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون هم باید نافذ شي.
د ولسمشری د کاندیدانو مرکه او ژوند لیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې د هیواد کې لاهم په عدلي او قضایي څانګو کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. د حقونو د پراختیا نړیوال سازمان چې دا څېړنه یې خپره کړې وایي په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د قاضیانو په سلو کې 8، د څارنوالانو په سلو کې 6 او د مدافع وکیلانو یوازې 1/15 برخه ښځې وي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر اوروي.
د لمړی ځل نه دی چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کمرنګ حضور په اړه اندېښنه شتل کیږي. د حقونو د پراختیا نړیوال سازمان ایډیلو په خپل یو نوې څېړنه کې دا ځل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د ښځو پر حضور تمرکز کړی او ویل له ټولو هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د ښځینه قاضیانو او ترنوالانو فیصدي تر لسو کمه ده. په دغه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو لسو میرمنو کې یوه یې له تاوتریخوالي سره مخامخ ده او وایي دا پیښې تقریبا هره ورځ کېږي. د تېر کال موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 28% ډېروالی راغلی. دغه سازمان وایي د افغانستان په څیر سنتي ټولنو کې تر ډېره دې ته ترجیح ورکول کېږي چې د ښځو قضیې ښځې پر مخ بوځي، خو د ښځینه څارنوالانو کموالی د دې لامل سوی چې په ډېرو سیمو کې قضیې پټې او نه حل پاتې سي. بلخوا په کابل کې د کاناډا سفیر دیبرالینز هم ویلي چې د افغانستان په عدلي سکتور کې تر پخوا ښځې ډېرې سوي خو کافي نه بولي. میرمن لینز په کابل کې خبریالانو ته وویل دا وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په ادارو کې د ښځو حضور ډېر سوی. اوس مهال په دغه هېواد کې 300 مدافع وکیلانې او 250 ښځینه څارنوالانې کار کوي، خو موږ نور ښځو ته هم اړتیا لرو. د ایډیلو دغه راپور هغو ممانعتونو ته هم اشاره کړي چې وایي له کبله یې دغه لویه تشه پاتې سوې ده چې په هغه کې د افغانستان مرد سالاره ټولنه او مسلکي او حقوقي زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی عمده بېلګې یادی سوي. خو په دغه راپور کې له پوښتل سوي میرمنو 2% یې وایي امنیتي وضعیت هم هغه څه دی چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتلو سره شاید ستونزه نوره هم ډېره کړي. دغه سازمان د افغانستان په راتلونکي حکومت شخ کوي چې په عدلي او قضایي سکتور کې د ښځو د حضور ډېرېدو ته لومړیتوب ورکړي او په دې توګه یې سالمې راتلونکي ته زمینه برابره کړي.
د حقونو د پراختیا د نړیوال سازمان د یو نوي راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې لا هم په عدلي او قضایي برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. یو شمیر پاکستانی سیاستوالو د دې هیواد سره د سعودي عربستان د 1.5 میلیارد ډالرو د وروستۍ مرستې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار د دوشنبه په ورځ د هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د خبرو پر مهال له پاکستان سره د سعودي عربستان د 1.5 میلیارد ډالر مرستې خبر ورکړ او ویل چې دا مرسته د دوستانه اړیکو پر بنسټ ده. خو یو شمیر پاکستانی سناتوران وایي دوی شک لري چې ښایي له پاکستان څخه به سعودي عربستان د دې مرستې په بدل کې د سوریې له یاغیانو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د سعودي عربستان د مرسته به قید او شرط مرسته بلل او هغه وزیر رد کړی چې ګوند پاکستان د دې په بدل کې په سوریه کې یاغیانو ته وسلې او مهمات ورکړي. سرتاج عزیز وویل د سوریه په وړاندې د پاکستان پالیسی بدل شوې نه ده او د پاکستان له وسلو به په هیڅ کورنۍ جګړه کې کاروان خستل شي. خو د پاکستان د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یو شمیر سناتورانو د نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار د سپیناوی کافی و نه باله او د سعودي عربستان د دې مرستې په اړه پوښتنې لري. له دې سناتورانو څخه یو هم د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مهم غړی حاجي عادل د نوموړي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د سعودي عربستان د دې مرستې په اړه اوس هم مهمې پوښتنې شته چې د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ونه توانی د ځوابونه ورته وویي.
دا پیسې څنګه راغلې دي؟ چا ورکړې؟ شرایط څه دي؟ په دغه بدلې کې تاسو څه اصل ته پورکي او اصل چا ته ورکړي؟ دا چا په نن دي پاکستان څخه پالیسي کې تبدیلی ته نه راځي دي.
د حاجي عادل په باور باید یو داسې قانون وو چې د حکومت له جواب مخ کې د پاکستان پارلمان د نور هیوادونو د هر ډول مرستو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو لمخې پاکستان د محل اقتصادي بحران سره مخ دی. شپږ میاشتې مخکې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د پاکستان لپاره 1 میلیارد ډالر پور تسویب کړ چې له دې هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او په پاکستان کې د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د پاکستان د پیپلز ګوند غړی سناتور سید اقبال وایي که چیرې د سعودي عربستان مرسته له اقتصادي بحران څخه د دې هیواد د وتلو په معنا وي، نو ولې مخکې د مرسته له پاکستان سره نه کوله؟
ډېر خبرې دي چې تېر حکومت له ولې نه ورکول پاکستان نه ورکې، خو چې هر څوک مصیبت کې دی ورغي. او بل دا خبره چې ډومبه نیوز راغله نه خداو شي لون دی او دا سیریا والا شفت خو د دې لون مخکې چې شاهزاده راغله نو دې دا سیریا والا شفت کړ او دې هغه عام زور کې نو کې دی شي دا د عام زنې مونیشن قیمتي.
د فارین پالیسي خبرونه سمودا مخکې رپورت ورکړ چې سعودي عربستان چې د سوریې د رژیم د نسکورولو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ټولنې له هڅو نه هیله شوه ل پاکستان څخه غوښتي چې د سوریې د رژیم مخالف یاغیان وروزي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند سناتور حاجی غلام علي وایي امکان نه لري چې د 1.5 میلیارد ډالر مرسته د حزب بدل کیوي.
په لخوا جوړه مې
ملک نه خورل بیا خارجه کمیټه ته هغه خبره کوله نو هغه دا ویل چې دا سعودي مولدا امداد را کړی دی بیخي بس اسی را کړی دومره غټ امداد یو ملک ورکی نو پاکستان حکومت له پکازا چې دې پټولې نه نو لہذا موږ دا غواړو چې په دې باندې پارلیمنت کې ډیبیټ وشي چېره د دې شاته خو سر نور سر کار فرما نه دي
خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد په سوریه کې کړکیچ د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتونکي دي او په هیڅ ډول نه غواړي چې د سوریې د اوسني حکومت پر ضد د یاغیانو ملا وتړي
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی که آمده ایم کل کنزیبای زور است جبیل
و بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلت اونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اورئ
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او بجو خبرونه کوي قدر منوریدونکو د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونه په دوه منی مای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دوه اونیز پروګرامونه لرو خو له هغه مخکې قسیم سولامل د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کورونی چارو وزارت وای په جلال آباد کې په لومړی امنیتی حوزه او د ولایت مقام باندې حمله پای ته رسیدلې او 15 وسلوال د پولیسو لخوا وژل شوی دي اخو د جلال آباد د مرکزی روغتون مسولینو ازادي رډو تویل چې د نشټ لسمې دوی ته څلور مړی او شاخوا شل ټپیان ورول شوی دي د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ کچیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاري تړون لاسلیک نسی وضعیت په ډیر خطرناک سي د هرات امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې د جمهور ریاست د دریو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی زلمی رسول الله او عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي کمپاین پر دفترونو باندې پرون وسلوالي حمله سوي دي خو تلفات نه دی اړولې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې له نیپال سره لوبه کوي د اوکراین او روسیا استازو د کریمیا د لانجه پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې شخړه وکړه ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې د امریکا د پوځي اقدام احتمال رد کړی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي او د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوده پر مهال یو د لسکلن هلک وژل شو
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې بلومړی د انصاف پلاټه کې او ورپسې حقیقت څه دی اونیز خاص راپورونه او پروګرامونه وړاندې شي خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور د ناتو عمومي منشي د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا یو ځای کې د لوغندل او د اقدامې د شوروي اتحاد لماته را وروسته تر بل هر وخت د نړۍ لپاره سخت امنیتی کړکې چوباله برتانیا به خبرداري ورکړي چې روسیا به د نړۍ له اته سترو صنعتي ډلې له ټولنې څخه وباسي او په اوکراین کې دننه کیف هم تر خپلې وسې وسې پر روسانو فشارونه زیات کړي دي احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي
د لویدیځ اوکراین فشار پر ماسکاو د کریمیا لپاره په زیاتی دوی د اوکراین دغه ټاپو وسمه روسي خپل خاورې سره یو ځای کړه او د دوشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې کریمیا له روسي سره ملحق شوه پرون روسیه د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورتونو ورکول پیل کړل او وی ویل چې د کریمیا اوسیدونکو د روسیې اتباع دي د دې په جواب کې کیف اعلان وکړ چې تر دې وروسته کوم روسان اوکراین ته راځي باید ویزا واخلي اوکراینی چارواکو هم درس ویل دي چې د مشترک المنافع هوادو لغړی توبه به ووځي دغه سازمان مشیر روسیا کوي اوکراین روسیا او بلاروس په 1991 کال کې د مشترک المنافع سازمان تاسیس کړ بلورت په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشیان رسفګراس موسن پرون وویل له روسي سره د کریمیا یو ځای کول له سړی جګړې را وروسته تر ټولو جدي امنیتي بحران دی موږ ولیدل چې روسي د نړیوالو اصولو کتاب وڅیره هڅه کوي چې په څو اونیو کې د اروپا نقشه بیا وباسي او جوړ کړي دا له سړې جګړې راپدې خو تر ټولو جدي امنیتي بحران دی. دا ډول چلند د نړیوالو اصولو پر ضد دی او په یو ویشتمه پیړۍ کې ځای نه لري. د ناټو ملاتړي له اوکراین سره درېدلی دي. موږ د اوکراین حاکمیت او ځمکني بشپړتیا غواړو. جرمني بیا د کریمیا د مسلې لپاره له روسیې سره یو پوځي تړون وزنداوه. دغه تړون د 100 میلیونه ایرو په ارزښت یو ټاکل شوی و چې جرمني د روسیې لپاره یو محاربوي مرکز جوړ کړي. د لویدیز بل هیواد بریتانیا بیا وویل چې روسیه به د اته پیاوړي صنعتي ډلې یا جی اته نه وباسي. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون د پارلمان غونډې ته وویل فکر کوم چې دا مهمه ده چې موږ له خپلو ملاتړیو او شریکانو سره یو ځای لاس په کار شو او باید دا مسله وڅېړو. که وړاندې ګامونه اخیستل کېږي روسیه یو مخ له جیاتي ډلې وباسو که ونه باسو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون روسیې ته ولاړ شي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کریمیا او اوکراین پر مسلې خبرې وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې ربان ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندهار ولایت د اتل په نامه د 215 نمبر قول اردو د جیړی ولسوالۍ د ګارنیزیونې و بریدمال ته ځانګړی کړي چې وایي هلته پوځي اصول نه پلي کیږي او د واسطه لرونکو سرتیرو او افسرانو امتیازات له نورو سرتیرو سره توپیر لري. محمد حسن جویا وایي هغه کسان چې له لوړ رتبه افسرانو سره پیژنګلوي لري لوړې رتبې او ډېرې رخصتۍ ورکول کیږي خو د ته چې نهه میاشتې خپله کورنۍ نه ده لیدلې رخصتۍ نه ورکول کیږي. هغه وایي داسې کسان هم شته چې تر دریو میاشتو دندې ترسره کول وروسته یې د واسطې له لارې دغه چانس ترلاسه کړی دی او رخصتۍ یې اخیستې او له خپلې کورنۍ سره یې لیدلې دي.
زمونږ مشکل هم دا دی چې دلته یو سرباز یو بریتمن چې د کور نه راځي دلته وظیفه اجرا کوي هغه چې واسطه لري کولی شي چې درې نیم میاشتې کې بېرته خپل کور ته لاړ شي او هغه سرباز هغه بریتمن چې واسطه نه لري دلته اغه نشی کولای چې شپږ یو وو اته میاشتې اصلي قانوني رخصتي کې د اجازه تامونه کې شپږ میاشتې د شپږ میاشتې کوم چا ولا رخصت نه ورګي او څوک چې واسطه لري درې نیم میاشتې کې تلای شي سالون میاشتې کې تلای شي څوک چې واسطه نه سيته نه لري اغه متهیل هم دی اغه تاسو وو اته میاشتې کې رخصت نه ورګي.
تاسو کورانه چیرته ژوند کوي؟
مونږ کابل کې ژوند کوو.
ښه ډیر ښه. او څو میاشتې کې چې تاسو رخصتي نه راخسته؟
زما خپل تقریبا نه نیم میاشتې کې چې د کور نه راغلم او بیرته رخصت باندې تلنه یم. باید شپږ میاشتې پوره شوې
وو. میاشتې وروسته او واسطه داران کولای شي چې خپل ولایتون ته لاړ شي.
هغه د قانوني نه فقط کولای شي چې شفایي باندې لاړ شي نو می شفایي دغه تلای شي چې شل پای شوره دي تیر کی او زمونږ افسر صاحبان هغه کولای شي چې دوه میاشتې بعد زمونږ افسران زی کورته هغه خپل ځل چې سلوي خوره دي تیرې 15 سلوي خوره دي هغه بیر تر ازي غیر ازريږي نه او مونږ چې څنګه لار شو سلور 15 ورځې زمونږ لار کی چې کابل پوری لار شو خو یو ورځ یو نیمه ورځ کا ګاډي کې لار شو تیاری ته انتظار وکړو کولی اردو کې سلور 15 شپه ورځې مونږ انتظار کوو اخونه چې راځو انتقالات کې مونږ ډیر انتظار کوو تیاره مونږ ته نه برابرېږي چې مونږ بیرته ځان ورسو وخت خپل جزء تام ته چې بیرته راځو لاس ورځې دوله ورځې دیار ورځې مونږ غیر ازريږو افسران چې بیرته راځي سلوي 15 سلوي ورځې تیری او بیرته راځي هغه نه غیر ازريږي.
هغه تاسو رخصتي تور زده څومره ده چې شپږ میاشتې وروسته څوره زه رخصتي کوي
زمونږ رخصتي چې ده مونږ ته وایي چې تاسو چې دوی ورځې پورې تاسو ځان نه راځو هغه نو څه غیر ازیر او میاشت چې پوره کیږي بیا منفکی زمونږ زی قولي اردو ته منفکی کو
اوس هم غوښتنه څه ده څه باید وشي د مقامات نه څه غواړي
د عالی مقامات نه خصوصا د وزارت دفاع نه زمونږ غوښتنه هم ده چې اول چې دلته کوم حیات راځي مونږ دونه پویږو چې مونږ ایزارات لرو کولای نه پساره او زری صلاح اخلو سهار نه ماخامه پورې مونږ ایزارات لرو ودریګو او دونه پویږو چې حیات راغی او حیات بیرته رالو صرف دلته چې راځي نه پویږو میلمه سیاده پر راځي صرف زمونږ مشکل باید دی حیات زمونږ تقاضا هم داره چې زموږ مشکل باید دې نظر کې ونیسي، زموږ پیژند سره راشي دلته کتابونه وګوري چې دا سرباز دا بریدمن څو میاشتې کښې دا تللی ده او څو میاشتې کښې دا ولې نه ده تللی، د دې دا ولې نه ځي، څه مشکل لري، دغه غوښتنه ده زموږ.
او بل دغه رتبو په هغې کې څنګه مسله ده، ارتقا کې یا رتبو کې دا مسایل څنګه دي؟ بیا دا په وخت په ټاکلي وخت ترسره کېږي رتبې ورکول کېږي؟
زه خپله دا درېیم کال دی چې زه راغلی یم، یو اے پنج بریدمن زه خپله راغلی یم او اوسه پورې زما پوښتنه چا نه ده کړی، زه همغه اے پنج پاتې یم اوسه پورې. زما په مخ کښې نور بریدملان شته چې اے پنج راغلی ده او اوس اے نو دی، اے هشت دی، یعنې څلور ځله ترفی کړی ده، درې ځله ترفی کړی ده. زه خپله اوسه پورې همغه اے پنج چې پاتې یم تر اوسه پورې اے پنج، نو دغه نا امیدي زما زړه کښې بس ځای اخیستې ده. نو که زمونږ آواز زمونږ فریاد تاسو د وزارت دفاع ته ورسوئ، که عظیمي صاحب سره تاسو مرکه نیسئ او ما شریکوئ، زه هغه وخت کښې هم کولی شم چې تاسو سره مخامخ شم.
یعنې تاسو وایئ چې واسطه او واسطه بازي په ملي اردو کښې ډېره ده؟
یعنې خامخا ډېره ده چې په دې چې یو زما په مخ کښې چې نور بریدملان درې څلور ځلې ترفی وکړه، زه الحمدلله خپله وظیفه شاکارۍ ته سرته رسوم، داسې شاته نه یم پاتې، الحمدلله سواد هم لرم، داسې بې سواد هم نه یم او کومه بد عمل هم نه یم، کوم عمل هم نه لرم، بیا هم دغسې واسطه نه لرم چې پاتې.
غوښتنه هم څه ده له حکومته، د ملي دفاع د وزارت له چارواکو یې تاسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو هم پوهېږئ چې د سرتیرو او افسرانو روحي حالت باید ډېر ښه وي تر څو هغوی وکړی شي چې په سمه توګه خپله دغه وظیفه سمه سرته ورسوي.
بس زمونږ غوښتنه همدا ده چې یو باصلاحیته هیئت، یو باصلاحیته هیئت چې د وزارت نه راځي او تیاری ورته پلان کېږي، کومه ګذاف مصارف ورته برابرېږي او دې ځای پورې راځي، زمونږ دغه پوښتنه باید هغوی وکړي چې تاسو د قولي اردو نه شروع وکړي چې دونه بریدملان چې دغه وخت کښې فارغ شوي دي اوسه پورې ترفی ولې نه ده کړی، دغه بریدملان چې سره ده همغوی سره یو ځای دی څنګه ترفی کړی ده، دغه پوښتنه باید زمونږ جزو تامونونه هغوی وکړي. نو
مونږ په همدې اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له ویان جنرال ظاهر عظیمي سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. جنرال صاحب، تاسو د محمد حسن جویا د ستونزې په اړه څه وایئ؟
باید د هغوی رخصتي په ټاکلي وخت اجرا شي. زه د محمد حسن جویا په اړه اوس څه نه شم ویلی، خو دا موضوع به سبا سهار وڅېړم چې ولې رخصتي نه ده اجرا شوې.
جنرال صاحب، دوی یو بل څه چې وویل د ترفیګانو موضوع ده، دوی ویل چې یو شمېر کسان واسطه لري، له مرکز نه د ټېلیفون په وسیله د دوی په اړه تماس نیول کېږي او د دوی ترفیګانې بیا ډېر ژر اجرا کېږي. آیا تاسو په نظر دا واقعیت لري؟
داسې
دا هر څوک دا احساس لري چې زه مستحق یم. ستونزه دا ده چې هیڅوک حق خپل مقابل لوري ته نه ورکوي. اغلباً کله چې یو کس له یوې قطعې یا جزتام څخه چې پنځوس کسه وي بست پیدا کوي، نو دا د سلیقې له مخې نه ده، دا د بست له مخې ده. باید لومړی یوه کس ته بست پیدا شي، هماغه بست ته تعین شي، وروسته تر هغې بیا رتبه لوړېږي. نو که پنځوس کسه وي، نه څلوېښت نور کسان احساس کوي چې زه مستحق یم. زه ګمان نه کوم چې داسې یوه موضوع دی وي او زه دا موضوع ردوم، خو د رخصتۍ په اړه یې دا څېړم، مکتوب لیکو چې ولې دا نه ده اجرا شوې.
یوه بله مسله چې دوی طرحه کړه پوځي قطو قول اردوګانو ته د هیئت د تللو مسله ده. وایي کله چې هیئت ورځي د سرتیرو او افسرانو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، د دوی د البسې او نور مشکلات نه څېړي او دوی سره خبرې نه کوي. دوی یوه غوښتنه لري، وایي د هیئت د لیږلو په برخه کې دې پاملرنه وشي. تاسو یې نظره د دې هیئت اصلي وظیفه څه ده؟
بېلابېل هیئتان دي. یو هیئت د سرتیرو د وضعیت د څېړلو لپاره ځي، بلې د لوجستیکي وضعیت لپاره ځي، بلې د اداري چارو د تفتیش لپاره ځي. هغه تفتیش چې اداري چارې څېړي بیا دا بیل کار دی. خو زه په ډېر صمیمیت سره تاسو ته وایم، زه هر کله چې د دفاع له وزیر سره سفر لرم، هغه په خپله شخصا تامخانې، ډوډۍ، اشپزخانې نه کتنه کړې او حتی خپله تللی تشنابونه یې لیدلي. څو مورده داسې شوي چې د خدماتي څانګو مسؤلین یې د تشنابونو په اړه ملامته کړي دي چې ولې تشناب پاک نه دی، ولې تاسو خپله نه ځئ،
نه یې ګوري، حتی حاضر دی چې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه لاړ شي د یوه سرتیري تشناب وویني، نو بیا هم هڅه کوو د دوی له غوښتنې سره سم د دوی ستونزه هم وڅېړو.
تقاضای از اینا کوشش میکنیم که این موضوع هم یک تعقیب بکنیم.
د یوې بلې مسلې په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو او افسرانو په برخه کې که پاملرنه نه کیږي بې عدالتي کیږي د قطو او یا د مرکز له لورې، نو دا به د سرتیرو او افسرانو د خواشینۍ سبب نه شي او د دوی په روحیې به تاثیر ونه کړي؟
بله چرا، همي تمام تفتیشا هیئتا وزیر دفاع لوی درستیز
ما هوکې، ولی نه، دا ټول تفتیشونه هیئتان د ملي دفاع وزیر لوی درستیز د لوی درستیز معاون د لوی درستیز د ارکان رئیس دا ټول چیزی دوی د دې لپاره دي چې د هغوی د ژوندانه شرایط وویني، وګوري چې چیرته نیمګړتیا شته، باید هغې ته پاملرنه وشي. خو د جنګ وضعیت عادي حالت سره توپیر لري، باید ځینې مشکلات وي.
جنرال صاحب، تاسو له نظره د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو د امتیازاتو په برخه کې اصول څه دي؟ باید له دوی سره څه ډول چلند وشي او د تخلف په صورت کې له چارواکو سره څه ډول چلند کیږي؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلف
په هر برخه کې ځانګړي مقررات شته. تخلفات جرمونه دي، کله دا تخلف او کله هم نیمګړتیا، ولی یا نه پاملرنه وي، هغې ته په پاملرنې سره د اوسنیو مقرراتو په پام کې نیولو سره زموږ حقوقي څانګې ورسره چلند کوي.
په پای کې تاسو ژمنه کوئ چې د حسن جویا ستونزه به څېړل کیږي؟
زه قطعاً سبا سهار په لومړي سر کې د موضوع تعقیبوم، یاداشت میکړه.
ډیره مننه جنرال صاحب، له مرکې نه کور ودان. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کانالایزیشن او بورسونې عمومي رئیس انجینر داد محمد بهیر زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې په دې ورسیو څو ورځو کې ورختونه په کابل ښار کې څو کسانو وژل او په ډیرو سړکونو داسې اوبه ولاړې وې چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی و. کابل ښاروالۍ وایي چې په سړکونو د اوبو د درېدلو یوازینی علت دا دی چې کابل ښار منظم کانالایزیشن نه لري. له ښاغلي بهیر سره هم په همدې مسایلو خبرې کوو. بهیر صاحب، ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوي.
ژوندای وسلو دین صاحب، خیر اوسه.
ډیره
مننه
بهیر صاحب. په کابل ښار کې وروسته یو درې ورځنیو بارانونو څه باندې 50 کورونه وران کړل، درې ماشومان یې وژل او څو نورې ټپیان کړل. د دې مسؤلیت چاته متوجه دی؟
باستان خو زه غواړم چې دا خپل کاري چوکاټ تاسو ته معرفي کړم چې موږ د ادارې مسؤلیتونه څه دي، په کوم اړوند باندې کار کوي، په کوم اړوند باندې بودیجه لري. د موږ دا په نامه د افغانستان د اوبو رسولو کانالیزیشن اداره یادیږي. کانالیزیشن چې ده هغه دوه عمده برخه لري. یو سطحي اوبه دي چې هغه د ځمکې د سر اوبه دي، بارانونه دي، یا د ځمکې په سر باندې سطحي اوبه دي چې بعضې ځای کې د اوبو سطح ډېره اوچته وي، او یو د چې هغه د ځمکې لاندې اوبه دي چې هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه هم عمیقې اوبه دي یا ژورې اوبه دي چې هغه راخلل کېږي د څښاک لپاره.
انجینر صاحب، ډېر وبخښئ، د بحث په ترڅ کې به په همدې مسایلو خبرې وکړو. اوس ما پوښتنه دا وه چې دا مسؤلیت چاته متوجه دی؟ په کابل ښار کې 50 کورونه وران شول او ماشومان وژل شول.
دې مسؤلیت دی ولاړو اوبو، د سطحي اوبو، د ځمکې د سر اوبو. تاسو ګورئ چې سړکونه دي او د ځمکې د سړکونو په څنګ کې ویالې دي. دا سړکونه او د سړکونو په څنګ کې ویالې خو ملنار د ښاروالۍ مربوطه، او د تنظیف مسؤلیت هم د ښاروالانو د چې هغه تنظیف ټاکس له خلکو نه اخلي، او دوی ته بودیجه ورکړ شوی ده په همدې اړوند باندې. چې
اما د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې لاداده چې کانالیزیشن منظم نه دی په کابل ښار کې.
کانالیزیشن نه ده منظم، کانالیزیشن خو رښتیا منظم ده. کانالیزیشن ځکه نن په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا کانالونه چې په کابل کې په حساب وجود لري، علاقه د وزیر آباد کانال ده چې هغه په 1950 کال پورې هغه هم د ښاروالۍ لخوا نه جوړ شوی و، د دستګاه ساختماني افغان ته په اجاره باندې ورکړی و، او دغه کان مثلا د اوبو د کابل سیند د ښار په منځ کې روان ده، دخوا د کارتنه خواته د اقبال د سینما مخکې کانال ده. کانالونه موجود دي، خو د اوبو ردول کانالو ته دوی نه دی کړی چې
تاسو وایئ چې دا ردول د اوبو کانالونو ته شاروالۍ وظیفه ده.
د شاروالۍ وظیفه ده او د شاروالۍ په دې اړوند باندې
نو ولې دوی خپل مسؤلیت په تاسو اچي؟ دوی همیشه چې بحثونه ته کینی وایي چې دا د کانالیزیشن وظیفه ده.
په افغانستان کې زه نه مسؤلیت په دې باندې اچوم او نه په ځان باندې اچوم. موضوع غواړم چې فقط چې حقایق ته تخنیکي چې چا انجینري لوستي چې انجینري نه لوستي په دې باندې پیږي چې سړک څوک جوړوي، د سړک د غاړې ویالې څوک جوړوي، د هغو لپاره بودجه څوک لري. موږ د څښاک د اوبو لپاره او د هغو اوبو چې هغه ته تورې اوبه وایي هغه هم کانالیزیشن ده، هغه هم نشته. هغه ستونزه هم وجود لري چې زه نه وایم چې موږ اوس د کانالونه لرو. کومه د کانالونه؟ هغه کانالونه ده چې د آشپزخانه اوبه، تشنابه اوبه، د بدرف اوبه، هغه مردار اوبه چې هغه ته په نامه دي یا گری واټر و بلک واټر وایي یا تورې اوبه خاکي، هغه اوبه چې د تشنابه
د خیرخانې په سیمه کې، د کارتنو په سیمه کې، د کابل په نورو ګڼ شمېر سیمو کې چې د خلکو کورونو ته اوبه ورغلي، په سړکونو داسې اوبه ولاړې وي چې حتی موټر پکې تګ راتګ نه شي کولی، تاسو وایئ چې د دې مسؤلیت په مستقیمه توګه کابل ښاروالۍ ته راجع کیږي؟
کاملا د کارو ښاروالۍ بوته او شاروالۍ په دې اړوند باندې بودجه لري. دغه پرون هم دوی د وزیر آباد په کانال باندې کار که اکسکاواټورونه راوستلي، اوس غواړي چې او نوی کانال وباسي چې دغه ولاړې اوبه د ځمکې د سر ټولې د دوی مربوطې، ځکه دا سی ورځ ده، سی ورځ جانه د ځمکې لاندې اوبه چې هغه اوبه دي چې هغه د ککړې اوبه د تشپزخانې د موږ له پاکو اوبه نه ککړې اوبه منځته راځي، دلته فاضلاب وایي. کانالیزیشن ورته چې دوه برخې دي، یو د سطحي او ولاړو اوبو
باندې پوه شولم. دغه کومې اوبه چې مرداري وي په ویالو کې، مثلا د قلاچې په سیمه کې همداشان، د خیرخانی او قلعه نجار په سیمه کې ځینې ویالې دي چې مرداري اوبه دي، اما ډنډ دي، هغه هم سیند ته لاره نه لري. دا مسؤلیت ستاسو دی.
هغه د ککړو اوبو، د ککړو اوبو چې د آشپزخانې اوبه دي، د کالا مینځلو دي، تشنابو اوبه دي، دوی ټول مسؤلیت دی موږ ده.
اما تر اوسه هغه مشکل هم په کابل ښار کې موجود
دی؟ هغه مشکل ځکه نه ده، نه ده حل چې هغه تقریبا اوس ښار مخکې نه جوړ شوی. هغه باید د ځمکې لاندې نه ته کانالونه وباسي، ټول د ځمکې لاندې نه، چې دغه ټول د بدرفتو تشنابو اوبه په هغو کانالو کې باید رد شي، بیا د هغو لپاره تصفیهخانه جوړ شي چې بیرته هغه تصفیه شوی اوبه ریسایکل شي، یا په کانال کې آپسین کې خوشي، یا کرهنډ ته ګټه ځینو. هغه هغه وخت کې کیږي چې ته یو ښار مخکې لاندې نه چې ته کار جوړ کړې، ته باید د ځمکې لاندې هغوی ته کانالونه وباسي او دغه د ککړو اوبو ردونه هلته ور وکړي. اوبه هلته ور
مخکې د غرو په سر چې کوم کورونه دي، دوی فاصله هم سره کورو ته راځي.
دا ټول غیر پلانی کورونه دي. دا هیڅ اصلا د کانالیزیشن د فاقد چاروالۍ کانالونه په دې کې هم ستونزمن دي، چاروالۍ مسؤلیت نه لري، دلته غټه ستونزه جوړه کړې ده. او که د موږ هم دي، ځکه چې خلکو په غیر پلانی ساحو کې کورونه جوړ کړي دي او یا په سولو کې د کار کورونه غیر
پلانی. یو عمومي مشکل ده چې کورونه بې نقشې دي، تر څو چې ښار ټول په نقشې کېږي شاید ډېر وخت.
تاسو اوس فکر وکړه چې که چېرته یو ځای بې نقشې او ښار بې نقشې او ته به کوم سړک کوم کور بړنګی چې ته د هغه لاندې تونل وباسې د اوبو لپاره.
ستاسو د ادارې له ایجاد څخه شاوخوا درې کاله کېږي زموږ د معلوماتو په اساس، تر اوسه مو څو همدا کارونه کړي په کابل ښار کې؟
ډېر ښه. له موږ نه تنها په کابل کې، اوس تقریبا د موږ د ادارې په دې درې کالو کې چې موږ کار شروع کړی ده، موږ د کابل کورونه 2000 کورو اوبه درلودلې، اوس 25000 ته رسېدلې. 15000 کوره د اوس پروژه روان ده چې هغې کې نور وصلېږي د کابل ښار له هغه سره، له شبکو د اوبو سره، د پاکو اوبو. او په څنګ دې کې موږ تقریبا د 15000 په شاوخوا کې دغه نوې پروژه چې اوس تقریبا د $1,000,000 په شاوخوا کې ده، په دې باندې اوس داوطلبي شروع ده چې دا اوس اعلان
د پاکو اوبو په اړه باندې وروسته خبرې وکړو. انجینر صاحب، اوس فقط دا وایي چې داسې یو پلان و چې د کابل د کانالیزیشن په برخه کې د کابل سیند څخه ګټه واخیستل شي، یعنې دغه کانالونه کابل سیند ته وصل کړي. اوس دا پلان ولې عملي نه شو ستاسو پر اتاک سره؟
هغه پلان ځکه نه عملي کېږي چې هغه د ولاړو اوبو لپاره ته کولی شي، دغه ولاړو اوبه چې اوس د ځمکې په مخ باندې اوبه دي، دا د بارانو، دغه اوبه باید د ښاروالۍ په واسطه باندې د کابل سیند ته، دې خواته د کابل شمال خواته د وزیر آباد سیند ته، شرق خواته د کارتنو د اقبال سینما د لوګر سیند ته، او غرب خواته هم موږ او تاسو دغه خواته د فاضل بیک و نیازبک کې د پغمان سیند ته، چې هغه هم بالاخره راځي د کارتیسې په منطقه کې دغه سیند راغلی ده، د کابل له سیند سره یوځای کېږي، د حبیبۍ د لیسې
شاته. دا
هغه کارونه دي چې باید د ولاړو اوبو لپاره مرزونه پیدا شي، د بارانو اوبه او ولاړو اوبه دلته رد شي. اما ککړې اوبه د فاضلاب یا د تشنابو اوبه چې دي، هغه هیڅ وخت په دې کانالو کې نه رهبري کېږي، هغه ځکه نورو محیط ککړی. د هغو لپاره باید د ځمکې لاندې کانالونه وکتل شي، هغه بیا رهبري شي هغه په تصفیهخانو ته، له تصفیهخانو نه به بالا هغه نه هغه اوبه بیا په نورو سیندو کې خوش شي. هغه که مستقیما ته سیند ته خوش کړي، خو نورم بوی کثافات ټول ښار کار نیسی
نو څه نوی پلانونه دي تر څو دغه فاضلاب او مشکل هم
حل شي چې یو خار نو جوړیږي او مخکله مخکنه د اساسي شان پر خار کې جوړ نشي هغه خار نامکمل خار د انجنیری په نگاه ورسته قیمت درې چنده څلور چنده جګیږي او تنه شکل وګوره استاد څه تصور کچرته استاد غواړي چې په دې مزنګ کار ته سخی او په زړه خار کې د کانالیزیشن دی وبوله پر د ککړ وبوله پر ته د زمکه لاندې هغه ته دی الیو با سد 2 متره ته فکر وکړه چې هغه په کوم ځای کې په دې تنگ کوڅو کې یو نفر نشي
خبرولای انجینر صاحب تاسو دوه عمده مسولیت دی یو کانال او بل وبو رسول تاسو د وبو پر رسولو کې
ککړ وبو کانال د ککړ وبو سره تشنابو او اشپزخانه چې هغه ته بلک واټر او ګری واټر وایي ټول وبو خاکی
وبو د خراب وبو لپاره کانال او همدا شند پاک وبو رسول
دا دوه عمده مسولیت
دا سوي له چې تاسو دغه د اوبورسول په برخه کې کار کړی دی کنه دا قناعت کوي چې په تیرو درې کلونو کې مې د کانال په برخه کې کار نه دی کړی
هیڅ نه کړی
او ویلا تم دا چې تاسو وای خار به نقشه ده
خار به نقشه ده نه کیږي دغه اوس په خوشحال خان کې د موږ پروژه روانه ده صرف موږ غوړو چې د اوبو نلونه تیر کو په پیاده رو کې سپټیک څاګان دي د بدرف څاګان خلک دي د اوبو څاګان خلک دي دکانونه جوړ کړي پایلار خانه جوړ کړي دي ټلیفون لیدنه دي د مخابراتو لیدنه دي موږ چې هغه ته اوس غوړو چې پایپونه تیر کو اتیا سانتی دي پایپ لپاره بار په کار ده او یا متر شل سانتی ژوروالی موږ نش کولای د اوبو پایپونه د ځای کو
انجینر صاحب دغه پاک اوبو درسول په برخه کې تاسو ویل تاسو شاوخوا دو 25000 کورونه ته وس پاک اوبو رسوي د نلونه لاري اما اوس هم انتقاد دا دی چې دا نلونه کافی نه دي مثلا په یو کلی کې یو نالوي هغه بیربار زخت ډیر وي یعنی اوس هم دوی وایي چې کافی اوبو دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو ول توجه ډیر نه کړی
رښتیا وي ټول خلک چې دا اوس مثلا په خیرخانه کې په هفته کې دوی 200 درې ساته اوبو لري یا ورځ مشکل دا چې د کابل په خار کې راځي اوبو زیرمه تقریبا چې 30 میلیون متره مکعب د کال اوس هغه 30 میلیون متره مکعب د کال تر چټی شوی دی وا د خار نفوس چې د خار دغه وبو چې په ځمکه لاندې وبو ودلته خو موږ او تاسو یو وچ ملک یو چې موږ له بهر سره لور نه لرو ټول وبو د موږ او تاسو دغه وبو چې د ځمکه لاندې نه باید راوخل شي خلکو ته ورکړ شي
تاسو وایئ چې وبو کم دي
وبو کم دي او بل امکانات کم دي اوس موږ دغه بودجه چې اوس په کابل کې 15.6 میلیونه پروژه روانه د خوشحال خان په منطقه کې دا نوې جوړه شوې ده منطقه دلته اوس موږ 4.5 کوره په خوشحال خان کې لرو ته الف او ب جیم پورې او تدې منطقه پورې موږ لا تاسو پورې پروګرام نه غځولې د خاتم دندغه پروژه شامل په پروانه دو کې ساحه ده او پس هغه کې د نوې دی بوري کې جامه 9.5 کوره د خو موږ 15000 کوره پورې کسر په جیب کې وکړو په موږ پیسې باندې کول څه کار وکړو دې ساحه و به موږ راوستل لالاودین د خیرخانه و به موږ افشار نه د افشار په فاضل بیگ ساګونه
د کابل خرته چې کوم یو برازي د کې د پغمان لوبو څخه استفاده کیږي
هغه موږ د فاضل بیگ ساګونه د موږ چې دې په کمپاین نه کې څنګه چې راځي دا منطقه چې خیرخانه ته وبو ورکی ماغه وبدي کارت پروان د چوبو ورکی ماغه وبدي
انجینر سره اوریدونکو ته سوای اوریدونکو همیشه انتقاد کوي او وایي چې مسولین مکته د وبو پرسوال کې پات راغلي دي د پاکو وبو پرسوال کې غوښته تاسو جواب
څه منګه جواب خو مسولین ته دا لاته چې دی باید د وبو رسول کورو ته اسانه کار نه ده دا ټول لازم نه دي چې مکه لاندې شکول کې ځایونه یا متر شل سانتی ته یا متر څلو سانتی پورې سړکونه قیر دي الته د خلکو کورونه په جوړ شوی دي په نقشې کورونه دي دا پایپونه ډیر وخت نیسی منګه
نو څه وخت به ټول خلکو ته پاکي وبو
رسول منګه اوس دا نوې پلان چې اوس کار پر روان ده په دې زمانه چې په دې کې احمد شاه بابا مینه په دې مثال د خیرخانه د منطقي خلک په دې کې کارتنه او قلاپتولو دا ټول په دې کې شامل دي په دې پروګرام کې به موږ د خلکو لپاره ان شاء الله چې په دې کې لوکي ځکه چې دا نلونه ټول د زمکه لاندې تیریږي
دا ته خو د پروګرام اوس فقط د کاغذ پر مخ دی کامل شوی هم دی
نه شکار پر روان ده دا اوس د موږ څاګان جوړ شوی د برنامه د قلامت خان په منطقه کې لاس څاګان دي دغه برازي کارتنه او ته بل ذخیره اوس چې دا اوس منظور ده د وزیر اکبر خان تپه سر برنامه نه به برازي د وزیر اکبر خان تپه د وزیر اکبر خان تپه نه به او به خیرخانه تم لیگو ځکه چې د هغه افشار او بجلی
یو بل مشتدریو کالو کې به دا پروژه بشپړ سنجي نه
سي نو په دې کالو کې ان شاء الله چې بشپړ شي
اوس ځینې شخصي شرکتونه هم په خلکو باندې پاکي او بووي شي د او برسولو کارونه کوي د غو بو څومره پاکي دي
د غو بو خو غټه ستوند دا چې موږ خود بدرې زپارنه شکایتونه موږ تراغلو د شرکتولو لپاره چې یو په ډیرو چات قیمت باندې خرڅي او بل د غو کیفیت د کارو د او بو کیفیت خراب ده خو موږ هغه بندول به هم تر وخت پوري پریږدي چې موږ د خپل او بو ستمنه تورسته
یعنی خلک مجبور لري چې لوغونه
وبو دوه لور چاره نه لري او مونږ نه شو ورکول ځکه چې هغه ساوت مثلا دوی په اوس د خدای داد او په قلا زمان خان او په سیمټ خانه او دشت برچی او حتی د چمتلې په منطقه کې دا غیر پلاني ساید چالت زیات خلکو ګونه ده په هغه ځکه چې مونږ د شخصي شرکتونو پرې کې چې اوس خپل هغه د خلکو ستونزې حل کړي ته واده پورې لنسته چې وبونه نه ما هغه نه پاک مرتخه ده چې جوش کې او دوی قاعده عقل کولی مولي نور شته خو مصرفو باندې ورسېږي
انجینر صاحب د خبرونه د پاشې بوت رسیدلیو د بحث له محتوا څخه ما ته داسې معلومه شو چې تاسو وایئ چې د اوبو رسول په برخه کې همکار کوئ خو مشکل موجود دی، بودیجه نشته یا امکانات کم دي، او همداشان د کانالیزیسون په برخه کې باید تاسو وایئ چې ښار ټول له منځه ولاړ شي، له سره ښار جوړ شي. نو د هل لاره بالاخره څه ده؟ باید کابل ښار چې د مرکز ده د افغانستان باید ده خو یو معیاري ښار
وي. اوس د هل لاره دالت چې اوس په دې باندې موږ آرامه نه یو، ناس د ککړو اوبو د کانالو لپاره موږ اوس امکانات شروع کړي دي چې مثلا دغه نوې پروژه چې احمد شاه بابا مینه ده په دې کې چون امکانات شته پلاني ساحه ده، یې دې امکانات شته چې موږ پایپونه پکې وغځو. په کومو پلاني ساحو کې چې موږ پایپونه غځول کېږي اول باید خلکو ته اوبه ورکړو او بل هغه نه بیا موږ د هغو د ککړو اوبو لپاره سیستمونه جوړ کړو، د کانالونه باید جوړ کړو، ځکه چې هغه اوبه نه ککړ اوبه بل کومه شي. دا فاضلاب ورته وایي، هغه اوبه ده چې د پاکو اوبو له مصرف نه وروسته ککړې اوبه منځ ته راځي، د هغو مسؤلیت د موږ ده. هغه هم کانالونه دي، خو د ځمکې لاندې کانالونه چې باید جوړېږي، او په کومو ساحو کې چې هغلته اوس نوي ښارونه جوړېږي هغه موږ کنټرول لاندې نیول دي چې هلته باید دا شیان په نظر
کې.
اما په زړو ښارو کې امکان نه لري، تر هغه وخته پورې چې زاړه ښارونه د ماستر پلان مطابق په نقشه باندې جوړ نشي او د هغوی اپګرید نشي او هغوی ته ساحه پیدا نشي، تاسو خپله فکر وکړه چې په یو کوڅه کې چې یو سړی په ډېر سختۍ باندې تیر شي، هغلته به ته د اوبو نل څه رقم تیرې، د غره سر ته ته به د ککړو اوبو نلونه څه رقم.
فکر کوئ چې د ښار جوړول به افغانانو لپاره، کابل ښاریانو لپاره یو خیال وي؟
دا یو خیال ده، کاملا یو خیال ده. زه درته وایم چې دا غیر پلاني کورونه چې اویا په سلو کې دي، اما د هوارو ځمکو لپاره چې په هغه کې پلاني سایه دي، ولو که په غره هم وي چې د نلو تیرېدو هغه امکانات ورته دي، او د اوبو فشار هم ایجاب کړي چې هغه غره ته اوبه ورپام کړي که نه له لاندې نه، تر هغو ځایه پورې امکانات شته. اما هغه چې پورته د غروب سرو دي، هغه چې ته څو پورې داخل د ماستر پلان او د هغوی کوڅې جوړې نه شي، د هغو لپاره پیاده روونه جوړ نه شي، کومه لاره به پای پورې تېرې.
کانال لپاره باید کابل ښار ټول هغه سیمې چې بنخي دغه سره ونړول سي او سره بیا جوړ سي. کورم